السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونه پیلوو. چین وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا او بل سبا پنجشنبې په دې هیواد کې جوړیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن نن په یوه خبري غونډه کې دا خبر ورکړ. د غونډې ته چې د چین په تونزی ښار کې په پام کې ده د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بلل شوي او مشري به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام WFP وایي د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې د دوی لخوا پر اړو خلکو د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روانه میاشت کې پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. د میدان وردګو ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یوه ګړنګ د راپریوتو له کبله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې ده. ده وویل چې په مړو کې دوه ماشومان او یوه میرمن شامل دي. کرملن هغو هیوادونو ته چې د روسیې د ګاز د پیرلو په برخه کې د مسکو د نویو مقرراتو منلو ته نه دي چمتو خبرداری ورکړی چې که په روسی روبل معامله ونه کړي نو ګاز به ترلاسه نه کړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف تیره شپه د امریکا له پی بی ایس شبکې سره په مرکه کې وویل که څه هم دی نه پوهیږي چې که لویدیز هیوادونه بیا هم د ګاز په بدل کې د روسی روبل له ورکړې ډډه وکړي څه به پیښ شي، خو ده زیاته کړه چې روسیه نشي کولی دې هیوادونو ته وړیا ګاز ورکړي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو ناتایید شویو راپورونو په اړه څیړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي دي. د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار اولکسی اریستوویچ ویلي دوی دا ډول پیښې جدي ګڼي او په وینا یې که ثابته شي جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو شبکو په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه درې تنه ټپي شوي روسي پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي. راسره اوسې قدر منو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. امریکا په افغانستان کې پر دریو نړیوالو ټلویزیونونو بندیز غندلی دی. طالبان د دې پریکړې لپاره دلایل وړاندې کوي.
ځینې تلویزیونونه چې د نشراتو ساحه یې موږ کنټرولولی نشو، هغو ته موږ حق لرو په افغانستان کې د نشر اجازه ورنکړو.
د طالبانو محتسبانو د څو دولتي ادارو مامورین د ګیرو د لنډولو په خاطر خپلو دفترونو ته نه دي پریښي.
د اسلامي امارت د غړو له لورې موږ ته نن ځکه اجازه رانه کول شو خپل کارځای ته چې موږ ګیري کمې کړې وي.
اروپایي ټولنې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز له کبله پر طالبانو انتقاد کړی او د میدان وردګو خلک وایي چې د صحي مرکزونو له کمښت سره مخامخ دي.
څلور سواد ته 500 شمارې تبدیل شوي دي او اوس ایله 200 نه دي کتل شوي ځکه د پرسونالو کم بته یا.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او اوکراین مراکشیان د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیې ته رسیدلی دي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دریو نړیوالو ټلویزیونونو د خبرونو بندول غندلې دي. د وزارت په یو خبر پانه کې د طالبانو لخوا خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بللې. د امریکا غاک بی بی سی او د چویلی رسنیو مسؤلانو د معلوماتو لمخې د شنبه پورز طالبانو د دوی د تصویري خبرونو د خبرېدو مخنیولې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د بیان ازادۍ ضد د طالبانو پریکړو او محدودیتونو دوام ته د نړیوالو غبرګونونه په ډیریدو دي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې په افغانستان کې د درې نړیوالو رسنیو د تصویري خبرونو خپرېدل بند کړي دي. طالبانو د 93 په ورځ په افغانستان کې د امریکا غک بی بی سی او ډویچ ویل تصویري خبرونه چې د ځینیو خصوصي رسنیو لخوا خپرېدي بند کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاړه کې خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بلل شوي. اعلامیه کې لیکل شوی امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو کارونو ته متوجه ده او د رسنیو پر وړاندې د نوي محدودیت سربیره دا ډله آن د هغو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي چې وړاندې یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیلګې په توګه د مارچ په 23مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو په اړه د طالبانو پریکړې ته اشاره کړې چې روښانه کوي طالبان په هغه اړینو ژمنو عمل نه کوي چې له افغان ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښوونه او روزنه او د بیان ازادي په افغانستان کې د هر وګړي بشري حقونه دي، نه دا چې غربي ارزښتونه یا نړیوالې ټولنې ته امتیازات دي. دا حقونه د یوې سوله ییزې او سوکاله افغان ټولنې لپاره اړین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو له حقونو سرغړونې د پای ته ورسوي او ډاډ یې ورکړی چې دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. امریکا په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ژمنه کړې چې په ټوله نړۍ کې د بیان د ازادۍ د حق ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعینو څخه چې وشي کولی له تاوتریخوالي له ویرې پرته ډاډ او آزاد کار وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي په افغانستان کې د قانون په چوکاټ کې د رسنیو ازادي تضمین ده، خو دوی د هغو رسنیو د خبرونو مخه نیولې چې د افغانستان اسلامي او کلتوري ارزښتونه یې نه دي مراعات کړي.
ځینې تلویزیونونه چې د نشراتو ساحه یې موږ کنټرولولی نه شو، هغو ته موږ حق لرو په افغانستان کې د نشر اجازه ورنه کړو، ځکه هغوی زموږ د قوانینو رعایت نه کوي. دا د بیان ازادي باندې کوم محدودیت نه ده، بلکې موږ د افغانستان د ټولنې سره سم د نشراتو مسؤلیت تر اوسه باید کنټرول کړو. ټولنې څه اجابات لري، غوښتنې لري، له هغه سره برابر نشرات اوسي.
طالبان داسې مهال پر رسنیو او د بیان په ازادۍ محدودیت زیاتوي چې میاشت ویان زبیح الله مجاهد یو غونډه کې وویل د ټولنیزو او ټولیزو رسنیو مخکنی قانون چې د جمهوري نظام پر مهال جوړ او توشي شوی د عملي کېدو وړ دی. که څه هم ښاغلی مجاهد بیا هم ټینګار کوي چې دا قانون عملي کېږي، خو د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان نیوکه کوي چې طالبان نه یوازې د دې قانون عملي کېدو ته ژمن نه دي، بلکې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې خپل سخت دریځ کړنی لا زیاتوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی. د طالبانو لخوا د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز په شمال ختیځ زون کې ګڼې نجونې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د تعلیم اجازه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر نجونو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بیا ځل د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو دوی ناهیلي کړي دي. په کندز کې د بی بی امینه د نجونو د لیسې د لسم ټولګي یو زده کوونکې سنا کاکړ وایي
ووم نه تر دولسم پورې بیا هم خپل درسونه محروم اسول. موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زر خلاص کړي تر څو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو تر څو خپل هیواد ته یو خدمت کولای وسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه زر تر زر د خلاص کړي.
د بغلان د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یو زده کوونکې فرزانه عمر خیل ازادۍ راډیو ته وویل
طالبان له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ یې ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې استو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیله چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
د دوی په خبره له تعلیم او زده کړې پرته د ټولنې پرمختګ او ځان بسیا کېدل ناشونی دی، او که چیرې د نجونو د ښوونځیو دروازې همداشان تړلې پاتې شي نو په راتلونکي کې به افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ښځینه کادرونو له کمښت مخشی. دی تخار ولایت دینجون دلسی دی ولسم ټولګي یواز د کون کې مدینه وای
مکتبای ما چند روز از شروع است.
طالبان لشپګم ټولګي پورته انجون خوانځیو ته نه پریږدي. د طالبانو د اقدام دینجون پر روح او روان منفی اغیز کړای دی. موږ له طالبانو غواړو چې دینجون خوانځي بیر تخلاص کړي، ځکه زموږ ټولنه خزینه ډاکټرانو خوونکو او انجینرانو ته اړتیا لري.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې له شپږم ټولګي پورته هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي تر څو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې پاتې نه شي. د بدخشان یوه اوسیدونکي رخشانه احمدي وایي
مکتب رفتیم طالبا ما را نه
طالبان موږ نه پرېږدي چې خپل ښوونځیو ته ولاړې سو، او موږ ډېر خپه سو. زموږ هیواد معلم، ډاکټرې، څارنوالې، انجینیرې او تعلیم یافته نجونو ته اړتیا لري. نو که د ښوونځیو دروازې بندې سي موږ څنګه کولای سو چې ډاکټرې او انجینیرې سو؟
د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د وري میاشتې په درېیمه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو په ناببره توګه بیا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو. په کور دننه او د ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه یې راپارولي دي.
د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو شکایت چې وایي ولې طالبان ښوونځیو ته نه پرېږدي. اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی چې که طالبان د ښوونځیو د تړلو له پرېکړې لاس په سر نه شي، نو له نړۍ سره به یې د باور جوړونې پر اړیکو ناوړه اغېز وکړي. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا پرېکړه چې له 1 میلیون زیاتې نجونې یې له زده کړو بې برخې کړي دي، د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
سمیا په بادغیس کې د 12 ټولګي زده کوونکي ده. وروسته له دې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه، هغه ښوونځي ته د تلو محرومه شوه. وایي دا شپې ورځې د نړۍ ټول غمونه په اوږو بار دي، او له دې امله چې له زده کړو محرومه شوې د خپل تیاره راتلونکي په اړه ډېر اندېښمنه ده.
دا یو ډېر بد احساس دی. نجونې کولای سي ښوونځیو ته ولاړې سي، کولای سي پرمختګ وکړي، ټولنې او خلکو ته خدمت وکړي، نو ولې یوه افغان نجلۍ دا کار نه سي کولای؟ افغان نجلۍ دا وړتیا لري چې آن ولسمشر سي او پر نړیواله کچه کار وکړي.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو یوازې نجونې له ننګونو سره نه دي مخ کړي، بلکې ښځینه ښوونکي هم له دې ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په هرات ولایت کې یوه ښوونکي چې 12 او 12 ټولګیو کې نجونو ته زده کړه ورکوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه داسې یو کلمه نه وینم چې دا غوډات ولري چې وکولای شي زما زده کوونکو ته قوت ببخشي چې دا حالت تحمل وکړي، او دا ډیر سخت دی.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په اړه د طالبانو پریکړې تازه د اروپایي ټولنې خبرګون هم راپورته کړی. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې چې د دوشنبې په ماښام خپره شوه، د طالبانو دا پریکړه غندلې او د بدو پایلو په اړه یې دې ډلې ته خبرداری ورکړی. اعلامیه کې اروپایي ټولنې او نړیوالو شریکانو یې ټینګار کړی که طالبان هر څه ژر خپله پریکړه لغوه نه کړي، له نړۍ سره به د دوی د باور جوړونې په بهیر ناوړه اغېز ولري. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې زیاته شوې دا د زده کړو له هغو حقونو او هغو نړیوالو سندونو ښکاره سرغړونه ده چې ټول ماشومان یې لري او افغانستان یې غړیتوب ترلاسه کړی دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې هېڅ یو مذهبي یا ټولنیز دلیل نشته چې دا عمل پرې توجی شي. اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پریکړه د هغو ژمنو ښکاره سرغړونه ده چې ویلي وو هڅه کوي چې په نوي ښوونیز کال کې ښوونځیو ته د ټولو ماشومانو د تلو لپاره زمینه برابره کړي. اروپایي ټولنې دا خبرداری هم ورکړی چې د طالبانو دا پریکړه د دوی کورنۍ مشروعیت چې هڅه کوي په لاس راوړي له منځه وړي. هغه مشروعیت چې د اعلامیې له قوله د یو ټول ګډون او مسؤول حکومت په جوړېدو حاصلېږي، نه د زور او تاوتریخوالي له لارې. طالبانو د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې د پوهنې وزارت ویلي وو هر کله چې د زده کوونکو لباس د شریعت، سنت او افغاني فرهنګ سره برابر شو، ښوونځي به پرانیزي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې نن د دوهمې ورځې لپاره هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو دوی ته خپلو دفترونو ته د تلو اجازه ورنه کړه. دوی ادعا کوي چې محتسبینو ګواښ ورته وکړ چې که ګیرې پرې نږدي او پګړۍ په سر نه کړي نو له دندو به لرې شي. په دې راپور کې چې اوس وړاندې کیږي د موضوع په اړه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره هم خبرې شوي.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او مادن او پټرولیم وزارت یو شمېر کارکوونکي ادعا کوي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو ورته ویلي چې باید خپل صورت او سیرت په شریعت برابر کړي. د افغانستان بانک یو کارکوونکي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
د اسلامي امارت د غړو له لوري موږ ته نن ځکه اجازه را نه کول شو خپل کارځای ته چې موږ ګیری کمې کړې وي، او دوی دلیل همدا و خودو تر څو موږ ګیری نوې پریخي دفتر ته داخلېدو اجازه نشته.
د معدن او پټرولیم وزارت دوه کارکوونکي هم چې نه غواړي نمونه خپاره شي دا کوي چې د سې شنبې په سهار خپلو دفترونو ته د ننوتلو پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کسانو لخوا درول شوي. دوی وایي د یاد وزارت د محتسبینو له لوري ورته جدي سپارښتنه وشوه چې له دې وروسته باید اوږدي ګیری پرېږدي. تیر ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر کارکوونکو رسنیو ته ویلي وو چې سهار د امر بالمعروف وزارت د کسانو له لوري په دې خاطر دندو ته نو پرېښودل شوي چې اوږدي ګیری نه درلودي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هم مني چې کارکوونکي یو شمېر وزارتونو ته ورغلي، خو وایي دولتي کارکوونکي له دندو نه دي راګرځول شوي بلکې یوازې سپارښتنه ورته شوي. د دې وزارت ویان محمد صادق مهاجر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
یو میشت وړاندې د امر معروف او نهي منکر وزارت ټولو دولتي ادارات ته مکتوب لیږلی و چې کومې ښځینه کارمندانې ادارت ته راځي هغوی باید په حجاب کې وي، او کوم نارینه چې راځي هغوی باید سیرت او صورت د شریعت مطابق وي. هماغه مهال ورته ویل شوي چې میاشت وروسته د دغه مکتوب په تعقیب پسې هم موږ راځو. خو ځینې داسې کارمندان وو چې هغوی دې ته هیڅ اعتنا او نظر او فکر نه و کړی، نو هغوی د توسیع لپاره څو دقیقې درول شوي وو.
خغلی مهاجر ویل نن هم د دوی محتسبین زینو دولتي ادارو ته تللی او دولتي کارکونکو ته په سنت طریقه د صورت او سیرت د جوړولو توصیه کړي. نو موري د دې پښتنې په جواب کې چې کيات کسان د دوی سپارښتنه ونه مني لکوم برخلیک سره به مخ شي ویل لای پاړه پریکړه نه ده شوی. دا پتیرو روسته او سو ورځو کې پولیسي وګړو د طالبانو د سختو بندیزونو سومه بیلګه ده.
سموک راګل ازادي رادیو اوري اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې او اوکراین مرکچی پلاوی په تیرو څه باندې دوه اونیو کې په لومړي ځل د مخامخ خبرو لپاره په ترکیه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې هیواد یې چمتو دی خپله بې طرفي اعلان کړي او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره پر روغه جوړه غور وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د فبروري میاشتې په 24مه پیل شو چې تر اوسه هم پای ته نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې او اوکراین هیاتونه د ترکیې په استنبول کې دي او خپل مخامخ خبري پیل کړي. دا په څباندې دو اونیو کې لومړی وار دی چې دواړه لوري بیا خبرو ته سره کښینی چې هدف یې په اوکراین کې د رواني جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو سلا کېدل شول سوي دي. تر دې مخکې دواړه لوري هم په مخامخ او هم په ویډیوي کانفرنس کې په کوم پرمختګ نو بریالي سوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دغه تازه مذاکرو کې به لومړیتوبونه د اوکراین ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا وي. ولسمشر زلنسکی د یکشنبه د شپې ناوخته په خپله وینا کې ویلي وو هیواد به له ځنډ پرته واقعا پر سوله د سلا کېدو هڅه وکړي. تر نننیو خبرو مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغو هیاتونو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د دوی په مذاکرو کې پرمختګ به د اوکراین او روسیې د ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته زمینه برابره کړي. اردوغان زیاته کړه د دې وخت را رسیدلی چې د کوټلې نتیجې ترلاسه کولو لپاره خبرې وسی. د ترکیې ولسمشر په اوکراین کې سم د لاسه د اوربند غوښتنه وکړه او ویې ویل اوس د دې غمیزې پای ته رسول په دواړو لویو پورې اړه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د یکشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین او روسیې د هیاتونو ترمنځ د مذاکرو د کوربتوب موضوع تایید کړه. د اردوغان دفتر وایي هغه په اوکراین کې د اوربند او په بشري وضعیت کې د بهتري غوښتنه هم وکړه. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل څه باندې یوه میاشت کېږي، خو روسیه لا هم نه ده توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته به ملالۍ بشیر له نورو مطالبو سره هم ستاسو قربانه وي، خو دا شیبه د نن سپورتي خبرونه واورئ.
په کابل کې د وشو سیالي پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون د خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د کابل ولایت له 500 کلبونو څخه 116 ورزشکارانو په ګډون د وشو سیالۍ چې څلور ورځې مخکې پیل شوې د وشو منتخبې لوبډلې لپاره د څلور څلوېښت غوره څیرو په پیژندلو سره پای ته ورسېدې. په یادو سیالیو کې ورزشکارانو په 12 بیلابیلو وزنونو کې په خپلو کې سیالۍ وکړې. په هرات ولایت کې درستمی په نوم د محلي غیګنیونی یو ورځنی سیالي ترسره شوې. د بدني روزنی او ورزش سیاست لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي درستمی غیګنیونی په یادو سیالیو کې 50 غیګنیونکو له کندهار او 50 غیګنیونکو هم له هرات ولایت څخه ګډون کړی وو. د غیګنیونی یادي سیالي د هرات او کندهار ولایتونو ترمنځ مساوي پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو هدف د کندهار او هرات ولایتونو د غیګنیونکو ترمنځ د اړیکو رامنځته کېدل او درستمی غیګنیونی دوه دیدل بلل شوې. او د فوټبال په ډګر کې د فوټبال نړیوال جام د 12 لوبډلو په ترکیب کې د ورګډې دوه لپاره سیالي پیل شوې. تر اوسه 19 لوبډلو د قطر په کوربتوب د فوټبال نړیوال جام د 22 پړاو سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی، خو 12 نورو لوبډلو د غوړه کېدو لپاره اوس سیالي پیل شوې. تر دې دمه ډنمارک، برازیل، فرانسې، بلجیم، کرواسیا، اسپانیا، سربستان، انګلیس، سویس، هالند، ارجنټاین، ایران، جنوبي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، اکوادور او کاناډا د قطر په نړیوال جام سیالي سیالیو کې د لوبیدو جواز ترلاسه کړی. د فوټبال نړیوال جام سیالی چې هر ځل په اوړي کې ترسره کیږي، دا ځل په کوربه هیواد قطر کې د هوا د ګرمۍ له امله په ژمي کې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، السلام علیکم. دی برخې تموزم لالی بشیر هرکلی کوم. پام وکړئ د خبرونې لومړی راپور ته. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې ولسوالۍ کې د ملک محمد خان روغتون یوازینی روغتیایي مرکز دی چې هر ورځ له 600 زیات ناروغان مراجعه ورته کوي، خو د روغتیا پالانو د کمښت له کبله یوازې د شاوخوا 200 ناروغانو درملنه پکښ کیږي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي خو په ځانګړې توګه د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي، چې دې چارې لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا د سید آباد په ولسوالۍ کې د ملک محمد خان په نوم روغتون دی چې لیدل کېږي څلګونه ښځینه او نارینه ناروغان په لین کې ناستي څو خپل درملنه وکړي. په دې ناروغانو کې ډیر سخت ناروغان هم شته چې ځینې پراته دي، ځینې ناستي او ځینې ولاړ دي. محمد شریف چې د همدی ولسوالۍ اوسیدونکي دي، خپل ناروغ مورې روغتون ته راوستلې ده. دی وایي په ورځو ورځو انتظار کړي، خو بیا یې هم د خپل ناروغ مور د بستر کاټ نه دی پیدا کړی.
دلته مو خپل مور راوست کړي د مریض تقریبا 400-500 شمارې تبزه شوې دي، او اوس یې 200 نه دی کتل شوې، ځکه د پرسونل کم دی. ته دغه مشکلات
د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یوه ګڼ نفوس او لوی ولسوالۍ څخه ده چې یوازې پکښې کې د ملک محمد خان په نوم یو 24 بستریزه روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخامخ دي. محمد هم د همدې سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دی بیا وایي د سید آباد په ولسوالۍ کې همدا یوازنی کلینیک دی یا روغتون دی چې ناروغان ورته مراجعه کوي، خو وایي د دې روغتون امکانات او پرسونل کافي نه دي، ځکه د ده په خبره چې د یاد روغتون پرسونل د ناروغانو د زیاتوالي له امله ټولو ناروغانو ته پر وخت رسیدګي نسي کولی. نوموړي وایي له یاد روغتون څخه زیات وخت ناروغان بیرته ناهیلي شخصي روغتونونو ته او یا هم د کور پر لور ځي.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري، که داسې حساب ورته وکړم د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مسجده پورې نفوس ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د خاطو سامانه نیولې تر زرو پورې مراجعین لور میږه، او د پرسونل کمښت دی. د پرسونل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شوي یا 400 یا دومره دقیق معلومات نه لرم، زه په خپله ګیزه راغلی یم، تر اوسه پورې نوبات ماته نه دی راغلی.
له هغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړه او نړیوالو پر افغانستان بندیزونه ولګول، د افغانستان له نورو ولایتونو او سیمو هم راپورونه شوي چې په روغتونونو کې د ډاکټرانو او درملو کمی دي او د ناروغانو درملنه پکښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. حسیب الله سنگین چې د یاد روغتون اداري مدیر دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې په یاد روغتون کې د ناروغانو درملنه په هغه ډول نه کیږي چې څنګه باید دی وای علت یې دا دی چې دغه روغتون د ورځې تر سلو پورې د ناروغانو د درملنې ظرفیت لري، خو یا د روغتون ته په ورځني ډول تر 300 پورې ناروغان مراجعه کوي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولسوالۍ د روغتیا په برخه کې شته ستونزې مني، خو له حکومت غواړي چې ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک وایي یادې ستونزې یې له لوړو ارګانونو سره شریکې کړې او د پاملرنې غوښتنه یې ورڅخه کړې ده، خو وایي بیا هم چا غږ نه دی اورېدلی.
اویا فیصده د موږ کوم ارقام شو راخیستي، اویا فیصده زنانه مریض دی، 40-50 فیصده پورې زنانه او مردانه چې جمع کړو ماشومان دي. د ورځې 15 حتی تر 40 پورې ولادتونه کې په دې شپخانه کې د میاشتې تقریبا 80-90 عملیاته کې غټ عملیاتونه د هغه څه دي چې په مریض او شپخانه پورې. بل کشیر مو ګورو د کابل کندار یو غټ کیلومتر سرک پوخ سرک په دې ځای کې تېر دی چې روزانه موږ د دې شاهد یو چې هلته یو ټکر شوی، تصادم شوی. بل زړه ناچو د مواد هلته تنور شته دي، هره ورځ موږ د دې شاهد یو چې هلته ناچو د مواد چاودنه کوي او یو ماشوم
سترګې او لاس پرې معیب کړي وي. نو په همدغه اساس باندې د همدغې ځانه موږ ږغ کوو، خلک هغه ساحه سپین ږیری مریض مانه پرېږدي، مریض مانه خپل حق غواړي. نو د ستاسو په واسطه باندې موږ خپل مضرب طوربانو نه زره ستامې نه وخت وخت مو غوښتنه کړې چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو. دا مانه چې شبخانه باید د مریض د بستر په اندازه ورته ورکړل شي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا د وزارت سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د ویلو ده چې د دغې ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک، جغتو او د امیرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي خدمات څخه محرومې دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه دی. د دې شهر ځینې تاریخي سیمې له 2013 میلادي کال وروسته ورغول سوې، خو ځینې اوس د نړېدو له تهدید سره مخامخ دي، چې یوه یې د غزنی د تاریخي بالاحصار 4 برجونه دي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې.
دا غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د 6 برجونو حالت خراب او ځینې د نړۍ دوله غواښ سره مخ دي. دوی وایي کې د بیا رغېدو غمونه خړل سي، کې دای سي ځینې برخې له منځه لاړې سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دیاړه آزادۍ رادیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالا حصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. شاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوری نظام کې بالا حصار او د بالا حصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده، شابرجان بالکل جوړ سوی نه ده، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو لږ شپږ دسو برجونو له جملې څخه بعضې برجونه خراب سوي دي او څه له خرابې سره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې غوله طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو، ساينس او کلتور سازمان یا ایسوسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالا حصار له 6 برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالی مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلی کړی و.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 40 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 40 15.
په ورستی برخه کې ازادي رادیو ته ستاسو استولسي پیغامونه خبرو.
د خپل ولایت نه درپاره اړیکه کیما د طالبانو چې کوم خوندي تړلې دي، دا غالي کاري د خارجانو سره دا چې په رسمیت غو نه پیژنې، نو د خارجانو غوښ له موږ نه اخلي. مهله مداده چې د خارجانو امریکایانو غوښ له موږ نه اخلي، نو خوندي د اخلاص کې د کپیشار اوري په خارجانو باندې د موږ دی دغه د طرف پر نه ګرځي. مهله مداده چې د انجنیر لکانو خوندي واړه اخلاص شي. زلمن دوالی صاحب محترم څخه زهيله کوم چې دغه معاملین سره د بیا اخترو د روزې په مبارک اورځ پرې د دغه موشساتو توجه راوړی چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې د روزې مبارک رااله په چیرې بیا چې د معرفت مامورین دې د دې د ملازمین د روزې په برابر باندې شي کوم اکثر وچو.
د کندهار ولایت پنځوي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. هیله ده چې دا ما پیغام نشر کړي. د اسلامي امارت څخه موږ دا غوښتنه ته د مشت پارچی راکړي چې موږ د سختي ساتي مشکل سره مخ یو. دا پارچی چې په نور ولایتو کې شروع شوی دی، په کندهار کې نه شروع شوی. هیله ده چې دا پارچی ژر د مرستې شروع کړي.
د زابل ولایت د رڼا د سوالي څخه خبر کوم. کوم دا مسیس راځي دا ټول غلط دي، اصل څوک وايي ټول درواغ وايي. ما دې په خدای قسم کې انسان تور کړي مستحق سره ته غیر مستحق سره شيږي، نو پر لحاظ د خدای پر لحاظ د قرآن مسلمان سره ته دا پیغام ورسیږي چې دا کوم شیخ سم مستحق خلکو ته ورته غیر مستحق ته مو ورته وسلام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نمازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی، زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او همدارس اساسي او بشري حقوق خبريږي. خوده شی به پام وکړي د خبرونو لنډیسته. چین وای د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذی ټام وست په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا او بل سبا په دې هیواد کې جوړیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بنن په یو خبري غونډه کې دا خبر ورکړ. د غونډې ته چې د چین په تونزی ښار کې په پام کې ده، د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استاذی بلل شوي او مشري به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام WFPY چې د افغانستان په ټولو څلور دیرشو ولایتونو کې د دوی لخوا پر اړو کسانو د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روانه میاشت کې پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. د میدان وردګ ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یو ګړنګ درالوېدو لکبل درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوی دي. د میدان وردګو د امیر روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادۍ رادیو ته ویل چې په خطر شپه په چنګي کلی کې شوې ده. د ویل چې په مړو کسانو کې دوه ماشومان او یو میرمن ده. کرملن هغه هیوادونو ته چې د روسیې د ګاز د پیرلو په برخه کې د مسکو د نویو مقرراتو منلو ته نه دي چمتو خبرداری ورکړی چې که په روسی روبل معامله ونه کړي نو ګاز به ترلاسه نه کړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف تیره شپه د امریکا له پی بی ایس شبکې سره په مرکه کې وویل که څه هم دی نه پوهیږي چې که لویدیځ هیوادونه بیا هم د ګاز په بدل کې د روسی روبل له ورکړې ډډه وکړي څه به پیښ شي، خو زیاته یې کړه چې روسیا نشي کولی د هیوادونو ته وړیا ګاز ورکړي. او د اوکراین چارواکی وای د هغو ناتایید شوی راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوی روسی پوځیان شکنجه کړي دي. د اوکراین د ولسمشر